السلام علیکم لاس پجی سفید از دی رادیو بلایو ساته خبرونه پایل شو د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړي سوید ځینی راپورونه هم خبرو نن د سپتمبر 18 او پر امریکا د تروریستي حمله شلمه کلیزه ده چې دغه حمله پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب شوی تفصیل وروسته درکو پایل له خبرونو کیږي د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 18 په مناسبت په خبرو کې ل خپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړ په مسکو کې د امریکا سفیر احزار ثوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 18 د تروریستي حمله د شلمی کلیزی په مناسبت ل خپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل د امریکا د روح لپاره په مبارزه کې اتحاد زموږ د قوت تر ټولو لویه نقطه ده ولسمشر بایدن زیاته کړه چې شل کاله مخکې په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول نن شنبه به لومړی میرمنه جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18 د حملو دریو سیمو ته ولاړه سي نیویارک پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړ انټونیو ګوترش پرون خبرلانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه ښاغلی ګوترش زیاته کړه چې اقتصادي سقوط به په افغانستان کې د یو ناورین او تروریستانو ته د یوې توفې حیثیت ولري د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداري وروسته تر دې ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دیبورا لاینز د پنځمې پرز امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي ګوترش وویل چې باید داسې یوه لاره وموندل سي چې د داسې یو ناورین مخه ونیول سي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي له میلیونونو کورنیو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په اړه به له طالبانو سره تماس ونیسي د یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی پرون د وژې پر 19 ترکیې ته د سفر پر مهال وویل د دې ادارې تر دې دمه بهر ته د تګ په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لوري د افغانانو د ورتګ نښې نه دي لیدلې خو ښاغلی ګراندی خبرداری ورکړ چې که د افغانستان وضعیت خراب سي دا وضعیت شایي بدل سي ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ ترانزیت لار بلل کیږي مخکې تر دې اندېښنه شولې و چې شایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زیات افغان کډوال د هیواد ته د ننوتو هڅه وکړي شغلی ګراندی د ترکیه په جنوبی شهر غازیان تیپ کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړې چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خواته د خلکو د پراخ خوځون او نورو هیوادونو ته د هاغو د ننوتلو د هڅو موارد ندي لیدلي د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې لخپل ترک سیال سرای د کابل د نړیوال هوایی ډګر د بیا پرانستلو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکاریو خبرې کړي قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکی پلوه چمتو کړي د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولود چاوشغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي السانی ویلي چې د کابل د هوایی ډګر د بیا پرانستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیې او قطر د همکارۍ له نتایجو څخه خوشاله دی سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د اتباعو او دایمي اوسیدونکو په ګډون 22 کسان د متحده ایالاتونو په مرسته پرون له افغانستانه ووتل د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندی ایمیلی هورن پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې 19 امریکایي وګړي د قطر ایرویز په الوتکې کې له افغانستانه ووتل الجزیرې چینل هم پرون خبر ورکړ چې د قطر د هوایي شرکت یو الوتکه چې 1325 مسافر پکې وو پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره دوحې ته والوته پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د قطر ایرویز لومړی تجارتي الوتنه د پنځمې پرز له کابل دوحې ته وه د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو د دایمي ویزې لرونکي 11 نور کسان د مځکې پر لاره له افغانستانه وتلي دي میرمن هورن وویل دا شی چې د امریکا حکومت امریکایانو ته په بیلابیلو لارو له افغانستانه د وتلو خوندي لارې چارې مومي د راپورونو له مخې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په چاکونو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی د روسي تاس اوریا نووس د خبري اژانسونو راپور ورکړی چې شاغلی سولیوان د بهرنیو چارو وزارت کې د شلو دقیقو لپاره تم سو او بیا ووت. شاغلی سولیوان په دې اړه چې ولې احضار سوی څنې دی ویلي، خو روسي رسنیو هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د روسیې پارلماني ټاکنې د نومبر له 18 تر 19 نیټې ترسره کیږي. ځینو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي په مسکو کې د امریکا سفیر هغو روسي خبریالانو ته چې په امریکا کې کار کوي د کار د جواز د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته بلل سوی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وروستی پلان له انتقادونو سره مخامخ سوی چې هڅه کوي په میلیونونو کارګران مجبوره کړي د کورونا ضد واکسین ولګوي. وروسته له هغې چې ولسمشر جو بایډن د واکسین د جبري کولو پلان اعلان کړ، د جمهوریت غوښتونکي ګوند مشرانو یې په وړاندې سخت مقاومت وشو. ځینې جمهوریت غوښتونکي او د اتحادیو چارواکي وایي دغه پلان د ولسمشر له قانوني صلاحیت څخه لوړ دی، په ځانګړي ډول دا چې ویل سوي د واکسین نه کولو په صورت کې به په میلیونونو کسان شایي خپلې دندې له لاسه ورکړي. ولسمشر بایډن ویلي د کورونا ضد واکسین د نه کولو د مقاومت په وړاندې د مبارزې لپاره به ټوله هڅه وکړي. په امریکا کې 80 میلیونه وګړي لا هم واکسین سوي نه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر موضوع نن د سپتمبر 18 پر متحده ایالاتونو د تروریستي حملو شلمه کلیزه ده. یو شمیر امریکایي چارواکو تیر ماښام په یو رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم پکې وو، د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. ټاکل شوی نن شنبه د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 18 حمله د امریکا د ژوند تګلوري بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 18 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوه لویې ودانۍ، په واشنگټن ډي سي کې پنټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښه نه یوازې په متحدو ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شوه، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حملو تورنه کړه او په دې پلمه یې له پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په 18 په واشنگټن ډي سي کې جوړه شوې وه، د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ وه، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا وښوده چې ځان څنګه بیرته جوړولای شي.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر 18 تر بلې هرې پیښې زیات زموږ د ژوند تګلوری او له نړۍ سره زموږ تعامل بدل کړی وي. دې پیښې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاوه. څوک خبریالان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوست ته ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل. 2641 سرتیري مو ووژل شول. په دې سرتیرو کې هغه 14 نارینه او ښځې هم شامل دي چې څو اونۍ مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساوه ووژل شول.
ټاکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 18 د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه همداراز د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوي. د نیویارک د ټو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلی پکې جوړ شوی، له شلو کلونو وروسته له هم د هغو تورستانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حملې د څه کم 3000 قربانیانو نومونه پکې لیکل شوي، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 18 پیښه تر ډیره د تاریخ یو برخه ده.
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون ځینې ادارې نه دي فعال سوي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون ځینې ادارې لا هم فعالیت نه لري چې له کابل خلک له ستونزو سره مخامخ سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د 2021 کال د اګست میاشتې 14 نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز سره ننوتل او د دې ولایت واقع په لاس کې واخیست. له دې نیټې پوره 14 ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځني کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره یې هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدي او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي. هغه که سوداګر دي که هټیوال دي او که هم خلک دي یا پخوانی کارکوونکي دي د دوی پیسې په بانکونو کې بندي پاتې دي. هر ورځ موږ راځو ورته دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم. غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم. موږ کرې درک نه لګېد اوس سړی همداسې موتا راوړلو دلته دلته کوز کړو دلته په هوټلو کې کارزار شو ځي بانک ته راغلي وروره جانا بېخي هغو کتابچې کې پیسې پسې لیکلي دي او نور څه درک نه لګېږي. دلې مور شپې په پیبان کې ورته تېروو. دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي کله یې چې نه خلاصېږي کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالات وي راغلي یو چې نور وروره جانا ساده راچو په لارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړي. دوی د پاسپورټ او د پېژندپاڼو یا د تذکرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بېصبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي. د هغوی علاج په افغانستان کې نه کېږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو یا هند ته یوسو یا ترکیې ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کېږي. زیاتې ستونزې دي. که چېرته نه وای دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لوري ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی.
څنګه چې مرکزي بانک پرانیستی د دوی د هم څنګه پرانیست بیا هم موږ د دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی دپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم کله چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل شوله په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زای په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزي ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی موادو کمښت ته اندېښنه شوولې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر چاشت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څنګ مرستیاله وایي چې را روان ژمي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام سره دا اندېښنه د توجیه وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشرې انتیا ویب پرون د وږي په 19 نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړې او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. میرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اګست د 27 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان